احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګه ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیات شوي او سږ کال په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونه وګړو ته رسیږي چې تیر کال دغه شمیر 24.4 و. د غراس په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډیری ادارې په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې د کار هم اړمن کسان په تیره بیا ښځې او نجونې سختې اغیزمنې کړي دي. د مارچ د 8مې په اړه د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال سیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او وی ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړي ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسي پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د محدودیتونو وبښي، د ډلې چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. پرون د مارچ په 1مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکنۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي. د دې وزارت مرستیال وویل شاید همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی سبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي، خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغان میرمنو د حقونو په تړاو د نړیوالو عکس العملونه لرو. هغه افغان ښځې چې لس دکړو او کار منه شوې دي څه وایي؟
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی.
افغان ښځې ولې پر طالبانو د فشار راوړو غوښتنې کوي؟
خالی ټیکسي ښځې وروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې تکشت صدقې ته واوړه دلته نارینه کښېني.
د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د مارچ 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط راپورونو ته ځانګړې شوې ده، خو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو معتاد افغان کیسه در سره شریکو.
خپلې درې لورګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې، هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراري شولم، زه به پیدا کولای نه شولم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوټریش د مارچ د 8 نیټې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د شزو د حقونو لپاره له روانې مبارزې لاس په سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمچي ځانګړي استاذې روزا اوتنبایو ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د شزو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان شزو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره له رواني مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي روزا اوتنبایوه افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذولۍ په یو اعلامیه کې داغلي اوتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلن بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جنو خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژمنو ولاړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جنو په خوا کې ولاړ دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او نجونی له ټولنې حذف شوی دي. نن د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خوځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خوځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان جون او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د 3 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یوناما د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر حقونو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړي. یوناما وایي چې د حاکمو چارواکو یوازینی تمرکز د ښځو د حقونو او فعالیتونو تر محدودولو راڅرخي. بل لور ته نن په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو لخوا د غونډو، اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د مارچ 8 ولمانځل شوه. زما همکار سنا کاکړ له نورو جزئیاتو مو د دې لاریونونو په ارتباط خبروي. سنا کاکړ، مهرباني.
سلامونه وخت په خیر تاسو زموږ ټول درنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې د نن او بهر افغان ښځو د سیاست او د پیوستون نړیوال اورس یا د مارچ تمه په ګڼو غونډو سره ولمنځله. دوی د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو او بندیزونو د لګولو په اړه لاریونونه وکړل. د دوی غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د طالبانو حکومت پونه کې د 24 میلیونو ډالرو د استولو مخه ونیسي او د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې تر څنګ د مارچ د اتمې په مناسبت اروپایي ټولنې هم د طالبانو حکومت په دوه وزیرانو بندیزونه ولګول. څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، جوړیا پارسي یو له دوه لاریونکوونکو میرمنو څخه چې نن د مارچ د اتمې په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي نړۍ په داسې حال کې د مارچ اتمې نمانځي چې په افغانستان کې ټولې افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي او دوی د دې اعتراض له لارې غواړي خپل حق تر نړیوال ورسوي. حبیبی شریفی بیا په یواځې ځان د افغانستان لویدیځ په غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیږل شوي انځورونو کې ښکاري چې شریفی د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونو سره لاریون وکړ، خو د دې پېښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د حبیبی شریفی پلار نیولی دی او د هغه برخلیک هم معلوم نه دی. په پاکستان کې هم افغان میرمنو ورته اعتراضونه درلودل. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځې راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. دغه شان ټاکل شوی چې په نن د مالمو په سویډن کې هم د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت یوه غونډه جوړه شي.
مننه سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د نن او بهرې د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت د اعتراضونو راپور له تاسو سره شریکو.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. افغان شوزي او جونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو اې پانتین شو کیږي نه شو کیږي.
په خو ازه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
نن د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې راپورونه او مرکې مه هېروئ. د شوسو د نړیوال ورځ په مناسبت د زهرو کاروان خبرونه هم د ازادي راډیو د دې سات په ورستۍ دوه منیمای کې نه خبرو. د هغه په ځای هم د شوسو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. د مارچ اتمه د شوسو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوې دي. د دوی یوې لویې برخې طب لوست. بلورته د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر استادانو دنجونو پر مخ د پانتونونو پر تړل کې دوه اندیشنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په دې پریکټي سره شزي په بشپړ ډول له خپلو بشري حقوقو څخه محرومي شي. تفصيل زموږ همکار پر راپور کې.
د انجونو د لیسې دورې د شونځوی له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهویشتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډیری سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابروه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډیر داسې نور مشکلاتو له کبله ما خپل دولسم سنف پای ته ورسول او کلاس مې کې. د هغې څخه وروسته ډیر امیدونه او ډیر هیلې مې درلودل چې زه به وکولای سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د یولسم سیمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هره ورځ تګ د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما رابند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دغه د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید بېرته خلاصې، خو متاسفانه دا ډیوه هم ورځ وه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محصله ده، دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیار یې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تیر شوي، خو د طالبانو حکومت ور باندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کنکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات راله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. اقتصادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او پنځه خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 904 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمني سمستر یعنې 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 281 تنه د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي او 23 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجموعه ښځینه محصلین 324 تنه کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي د یادې موسسې 222 تنه ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 222 تنو ښځینه محصلانو شتون درلود چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړې پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنو په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنو په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدل شي نری هم ورحل کی. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مرضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بل ښځو نشي حلولای. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې ښځو کېدل شي چې کوم مشکل یوازې ښځو ته وویل شي.
په پوهنتونونو او لښبژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د سه‌شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځنډول شوی.
د افغان ښځو او نجونو غږ ولې نه اورېدل کیږي؟
څه پوهېږم زما حق څه دی، خو هېڅ مې له لاسه نه کیږي.
د بیان لپاره زه الفاظ نه لرم، زما دا درد دومره دی.
د افغان ښځو د ستونزو حل لاره څه ده؟
نړیوال ټولنه عملي اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولی شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیغ پر نیغه خبرې وکړي.
د ښځو او نجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
اوس یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې دوران کاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د دې هیواد دفاع وزیر ویلي چې د نارت سټریم پر نلیکې د تیرې سپتمبر میاشتې په حملو کې دوی لاس نه درلود. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تېر کال لږ ګازو پر نارد استریم نلیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سه شنبې وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نلیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دین لیک په قصدي ډول برید شوی. خدا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه برید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې وړتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوې ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند میتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوې ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني سره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د خپل اقتصاد د شکولو په خاطر په وړو کارونو بوختې دي وایي په دې وروستیو کې کاروبار خراب شوی. دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په دغه ښځو کې ډېری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې مېړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په موخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړم. دا کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور نو د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
حکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د موسسات کومک وکړي. اوس دا طالبان ورونه چې دای دولت یې نیولی خو دولت دوی په لاس کې ده. پروژې ورته راوړي دوی ته کار ورکړي. د کار زمینه ورته برابر کړي. دوی بېچارهګان اولاددار دي خانه بدوش دي مجبوره داسې کار وکړي. دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
دایما په نظر سزه معلومات لرم تقریبا 2.5-3 زره خلک دی. د ښځې دی چې کاروبار کول اوس کاروبار نه لري. کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه په ټاپه لاړه ده داسې ګرځي.
حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د هغې کورنۍ د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګوره اولادونه یې تحصیل ته رسیږي. اولادونه یې کاروبار کولی شي. اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي. دا پخپله څه د کور ننور ده. دې ته کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي. دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
د نرګس حکملي په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړ دي چې په دروېزه او یا ځینو نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه یې دغسې په سرنوشت و بې تحصیل پاتېږي. دی پخپله ډوډۍ نسي پیدا کوله. مجبوره ده دې ګدایي وکړي.
دلته شزی په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د شزو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د شزو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای شي.
په کندهار کې میرمنې د شاري ټکسي موټرو په ډکیو کې له یو ځای بل څخه بل ځای ته سفر کوي. دوی وایي دغه سفر ورته ګران دی او سخت په تکلیف شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټرسایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولی سي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپلې لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هر ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولی ده.
خالي ټکسي ښځر وخیژي په سیټ کې کښېني د ځای ځای خپل منزل رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وخیژي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته څه دکۍ ته واوړه دلته نارینه کښېني، او بیا مچر ودري ښځه راته کېږي. زه خپله دغسې کړي مې درته سوی یم، په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر میرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانی، د ښوونځي استادانی او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
غوټي وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دې ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورتي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریان یې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف ورې دې ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سی له سی ورکوي، او پخوا وخت کې هم تللې په تېر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي، او داسې دی له سی له سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي، او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. غدا ته وای چې زله سایدر کوم کوړې مې وېسه کنه مې وړې پډګي کې ځما په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو پډګي کې وړو چې په سټ کې مزي شلې ورکه دا شزې سبه شلې نور کې لسې ورکه پډګي کې زی دا داس د چ پډګي لسې کرا ده د سټ بیا شلې کرا ده بل نه خو به دې وېسه سر نه کښینه مجبور چې شزه پډګي کښینه نارنه په سټ کې کښینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر پډګي کې د میرمنو سفر وس په کندهار کې یو کلچر ګرځیدلی. نوموړې وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د هر لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لاره ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ، خو تر څو ونیو فعالیت وروسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول شول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټیکسي په ډکیو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټیکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکیو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکیو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والي له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې ښځې په ډکیو کې کښېنوي.
وړاندې د مارچ د اتمې په مناسبت د ازادي او مشال رادیوګانو ګډ پروګرام لرو. د خپرونه انیسا اجمل او فریده سیال وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه